امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خان یم د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بارنو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمنی نه مننه کړې ده چې د جولای په ومه وتمه نیټه د بین الافغاني مذاکراتو کانفرنس جوړوي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکل دي چې د خبرې اترې د سولې چوکاټ د څلورو برخو یو بنیادي برخه ده او د افغانستان د سولې پروسې پر مخ وړلو په لور یو مهم ګام دی طالبان وایي چې د افغان هیئت سره به د بارنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش د اعلان وروسته مذاکرات پیل سي خو زیاتوي چې د کابل د ادارې سره د حکومت په صفت خبرې نه کوي د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین په خپل ټویټر لیکلی دی چې کله د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بارنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سو بیا به له افغاني جهیتونو سره مذاکرات شروع کیږي خو د افغان له ادارې سره به د حکومت په حیث خبرې نه کیږي بلخوا د افغانستان حکومت د سولې د چارو لپاره د جمهور رئیس غنی د دفتر د پخوانی رئیس په مشرۍ نوې وزارت اعلان کړی دی د سولې علي شورا چې لکلنو راسي د طالبانو سره د سولې حڅې کوي وایي چې تر اوسه لا د پریکړه نه ده سوي چې دغه شورا به د سولې د وزارت سره ګډ کار کوي او که په دغه وزارت کې به مدغم کیږي د سولې د عالی شورا ویان غفور جاوید په دې اعلان خوشی شولی او داسې وویل
د سولې وزارت جوړیدل دا د سولې لپاره د افغان دولت او د افغانستان د حکومت اراده څرګندوي دا چې د سولې شورا او دغه وزارت به ګډ کار کوي یا به په یو بل کې مدغم کیږي په دې اړه باندې لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې
ایران د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د غنی سوو یورانیم کچه له هغه حده اوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د داخلي هیواد د 2015 کال په اټومي تړون کې تعین شوی د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بارنو چارو د وزیر جواد ظریف له کوله ویلي چې پرون دې تایید کړه چې د 300 کیلوګرامو حد څخه اوښتي اسرائیل په اروپایي هیوادونو ټینګار کړی دی چې پر ایران دی بندیز ولګوي او روسیه بیا خفقان څرګند کړی دی او ویلي دی چې د ایران د عمل د امریکا د فشار له وجې کړی دی ملګرو ملتونو ویلي چې ایران باید خامخا په موافقه کې په خپل کړي ژمنو ټینګ پاتې وي واشنگټن له تهران سره له سیبي اټمي تړونه وتلي او پر دې هیواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه لګول دي تهران تورن کړی دی چې د اټمي وسلو د تولید لټه کوي خو تهران دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې اټمي پروګرام د سوله ایزو هدفونو لپاره دی د آلمان د ژغورنی د یوې بیړۍ د هغې کپتان په ملاتړ زرګونو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ دی چې د ایټالیا ساحلي اوبو ته یې د داخلېدو په باب دغه ملک د مقاماتو امر نه و منلی دا رپورټ تفسیر په دې رپورټ کې اورو
دغه کپتان کارولا ریکټی د یکشنبه د ورځې نه را په دې خوا په کور کې نظر بند شوی ځکه چې د هغې د ژغورنې بیړۍ چې هغه ماجر پکې سپاره وو چې د مدیترانې په اوبو کې بند پاتې شوی وو او هغې ورته نجات ورکړی وو د ایټالیا ساحل ته ورسول دغه مهاجر د لیبیا نه را روان شوی وو او د دې هڅه یې کوله چې د مدیترانې له لارې ځان اروپا ته ورسوي دغه مهاجر د جون د میاشتې 12 نیټې راهیسې په بهر کې بند پاتې وو ځکه چې ډېرو اروپایي ملکونو د هغوی د منلو نه انکار وکړ د چهارشنبې په ورځ دغه کپتان کارولا ریکټی د ایټالیا د ساحلي مقاماتو د اخترونو پروا ونه کړه او ځان یې د ایټالیا لامپیدو ساحل ته ورسوه
د سعودي عربستان ټلویزیون ال عربیا راپورټ ورکړی دی چې په یمن کې هوتی اغیانو د سعودي عربستان په یو هوایي ډګر برید کړی او 15 تنه پکې دغه برید کې زخمي شوي دي هوتی اغیانو په دې وروستیو کې په سعودي عربستان کې بریدونه زیات کړی دي د مالی امنیتي ځواکونو ویل دي چې د دوشنبه په ورځ وسلوالو کسانو په یو کلی برید کړی دی او لږ تر لږه دروشت ملکیان وژل دي د ګاونډي شارګوټي شاروال ایجنس فرانس پریس ته وویل چې د یک شنبه په شپه په درو کلو وسلوالو کسانو برید وکړ او دروشت ملکی کسان یې وژل د مالیه د امنیتي ځواکونو ته نږدې یو سرچینې هم د مړو شمیر تایید کړی دی د پاکستان حکومت پرون د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورخم بندر به راتلونکي اگست میاشتې څخه د 24 ساعته پورې پرانیستی وي 24 ساعته به پرانیستی وي پاکستاني مقاماتو دغه اقدام ښه خبر بلل دی ویلي دي چې هدف یې د دوړخیزو تجارتي فعالیتونو اسانتیا ده که څه هم پاکستان له پخوا د تورخم بندر په 24 ساعته پرانیستلو ټینګار کړی وو خو دغه وروستی تصمیم اسلام آباد ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وروستي سفر وروسته نیول شوی دی دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 FM 5.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
السلام علیکم. تاسو خبرونه واوریدل. زه نظرانه یوسف سعید درته د دې وخت رپورټونه وړاندې کوم. د ټاکنو د خپلواک کمیسن چارواکي د افغان حکومت تر ولکې بهر ولسوالیو کې د ټاکنو تر سره کېدل به د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د دغه کمیسن رئیس وایي امنیتي ارګانونو ورته د دغه سي ولسوالیو یو لیست سپارلی دی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
قسم د ټاکنو خپلواک کمیسن چارواکو دا نه ده په ډاګه کړی چې په سو ولسوالیو کې به د روان 1499 لمریز کال د تلې په شپږمه د جمهوریت سر ټاکنې ونشي، خو په افغانستان کې داسې ولسوالۍ چې ولسوالانې د خپلو سیمو بهر په نورو سیمو او یا هم د ولایتونو په مرکزونو کې د خپل ولسوالیو چارې پر مخ وړي شمیر یې له 500 اوړي. د دغه شمیر سربیره یو شمیر نورې ولسوالۍ هم شته چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې دا کمیسیون به د افغانستان د امنیتي ارګانونو د ترتیب شوي لیست له مخې په دغه هیواد کې د جمهوریت سره ټاکنې وکړي. میرمن نورستانی وویل چې هسې هم د افغان حکومت له ولکۍ بهر ولسوالیو کې د ټاکنو د څارونکو د نشتون له امله د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې راتلی شي. زمونږ
کومې ولسوالۍ چې موږ ته تړلې هغه شوی دی راکړه شوی دی هغه امنیتی ارګانونو سروې کړی دی، یعنی موږ ته ډاډ راکړی چې موږ د دغه ولسوالیو امنیت نه شو نیولای. کومنګ په یو ولسوالۍ کې یا په یو محل کې رڼې ټاکنې تر سره نه شو کړلای، اول ته مشکل ولرو، نو دا چې هلته درغلې وشي دی هغه نه خوالته نه کول د ټاکنو ډیره خبره ده، ځکه چې هلته خو به دغه نه بیا حقدار ته نه رسیږي، نو درغلې پکې وي او د هغه سایتونو او د هغه محلونو نو د امن ډاټ مونږ ته نه دا راکړ شوی. که د امن ډاټ یې راکړ شوی وای خو مونږ هلته ټاکنې کولی او و به ام کو چې امن اوسي. مونږ ته هغه نهاد ځایونه چې مشکل لري امنیتي هغه مونږ ته په ګوته شوي دي.
د افغانستان د جمهوریت سره د ټاکنو لپاره لا تر اوسه په رسمي ډول د رای چونې د مرکزونو شمېر نه دی اعلان شوی. تیر لمریز کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې خلکو په 3 ولایتونو کې شاوخوا 15,000 رای چونې مرکزونو کې خپلې رایې وکارولې. په کابل او اکثره ولایتونو کې تلې پاتې شتمه او نه شتمه د ټاکنو په ورځو کې ډیرو رای ورکوونکو د رای چونې په مرکزونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د نمونو د ترتیب شوي لیست څخه شکایت درلود او ویلي چې یې نمونه غلط لیکل شوي وو او یا یې نمونه د یو مرکز پر ځای بل مرکز ته استول شوي وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون واکه هم دا سونه منی او وای چې په دې برخه کې درې میاشتې کار کړي او تر ډیره یې نمونه اصلاح کړي او دا سونه اوس حل شوې ده. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو کمشنر او رنگزی وای چې د جمهوریت سره د روان ټاکنو تقویتي نوملیکنې د بهیر پر مهال هم د دې سونه د حوالې لپاره کار شوې ده.
د دې په جریان کې چې دوی تقویتي ثبتنام کوي، دوی په عین حال کې هغه خپل نمونه هم باید په لیست کې وګوري د تصحیح لپاره، یا مثلا که اوکاس غواړي چې د یو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي، نو د هغه لپاره بیا غوې الته فورمه مشخص فورمه لري هغه خانه پوری کوي چې کوي ګوري کلست کې نوم نو بل سټیکر ورته وایي په هغه مرکز کې دوی نوم راجستر کوي او د انتخاباتو په ورځ باندې به دوی نوم په هغه مشخص مرکز کې چې دوی الته مراجعه کړي ده الته به دوی نوم هم وي. او
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست در روانو ټاکنو لپاره د تقویتي نوم لیکنې بهیر د روان لمریز کال 1499 د خبرګولي په تاسو مو پیل شوو چې د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت پرته په 3 ولایتونو کې پاتې ورسید. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غزنی په ولایت کې دا بهیر د روان شنبه سره ورځې پورې غزولې دي. په غزنی کې تیر کال د ولسی جرګې ټاکنو لپاره نوم لیکنه نه وشوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی چې تقویتي نوم لیکنې د بهیر په ترڅ کې تر تیرې اونۍ پورې شاوخوا 2500 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د دې شمیر سربېره د ولسی جرګې ټاکنو پر مهال هم 500,000 کسانو د رای ورکونکو په توګه خپل نومونه ثبت کړي وو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
روزویل چې هواد به د خبرو کول د پاره د امریکا د فشار لاندې رانشي. نور حال په دې رپورت کې د تاجمن اوري.
دا ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن دوشنبه په یو وینا کې چې د ایران د دولتي تلویزیون لارې په ژوندۍ بڼه خبرېدله وویل چې ایران تل دا فشار په وړاندې مقاومت کړی.
چرا که ما در برابر فشار
کله فشار نمونو خو که څوک زمونږ درناوی کوي نو په بدل کې به ل درناوی ز خبر خمن وي. مونږ بنړی دې ته مجبور کړو چې ل مونږ سره یوازې په درناوی خبرې وکړي او هیڅ کله ایرانیان ونه غواخوي.
ظریف دا خبره په داسې محل کړی دا چې د امریکا د سنا غړو دا جمعې پورز د یو تعدیل پر رائے واچولې. دغه رائے چول په یو ډول دا ټم د ادارې لپاره یو برېو کته هم سنا په څرګندول د ایران پر خلاف پوځي اقدام تایید نکړ، خو د زینو هغو غړو هڅه رد کړه چې غوښتل یې په ایران د حمله کولو لپاره د جمهور رئیس صلاحیت محدود کړي. د دغه پیشنهاد د پلویانو استدلال داو چې دا کانګرس پورې اړه لري چې دغه ډول اقدامات تصویب کړي.
کانګرس
دنده لري چې جګړې تصویب کړي یا یې نه کړي او بس.
مخالفینو بیا دا یو اشتباه بلله چې تهران ته به زړورتیا وبخي.
په
دغه تعدیل کې تردید، زوف او ډار نغښتی دی. دا د هغه علاقمندان لاسونه تړي چې دوی په داسې وخت کې نه خوښوي چې یو بهرنی هیواد زموږ الوتکې او زموږ منصوبین په نښه کوي.
زیاتره جمهوري غوښتونکو ایران ته په ځواب ورکولو کې د ټرمپ د زغم یادونه وکړه. جمهور رئیس د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د غورځولو په ځواب کې یوه پوځي حمله لغوه کړه او پر ځای د تهران پر خلاف بندیزونه زیات کړل او په منځري ختیځ کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړل.
کله چې د زور خبره وي نو دغه ادارې په منځني ختیځ کې کافي بیړۍ الوتکې منصوبین او وسایل ځای پر ځای کړي دي. نو که پر موږ حمله وشي موږ کولی شو چې ځواب ورته ورکړو.
خو دیموکراتان ډاډه نه دي.
د امریکا د خلکو اندېښنې پر ځای دي. حتی که ولسمشر د جګړې لیوالتیا هم ونه لري خو ښایي موږ ورته راوکاږي. په منځني ختیځ کې کوچنۍ پاراونې هم کولی شي حالات له کنټرول څخه بهر کړي.
کانګرس په 2001 کې په افغانستان کې د پوځي اقدام اجازه ورکړې وه او تر یو کال وروسته یې د عراق د جګړې منظوري ورکړې وه. د هغه وخت راهیسې کانګرس له زور څخه د استفادې کولو په اړه خپل صلاحیت کارولی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ د ایران خلاف د پوځي اقدام امکان رد کړی نه دی. تاج امینیار، آشنا تلویزیون، امریکا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د لیبیا د مرکزی حکومت مخالف مشر خلیفه هفتار ګواښ کړی دی چې د ترکیې په تاسیساتو به حمله وکړي او په انقری د هغه د سیال د ملاتړ کولو تور ولګو. هغه دغه تور روسه تر هغې لګولې دی چې د پلازمینې ترابلس د نیولو په هڅه کې لومړی ماته خوړلې ده. په موکړې دی رپورټ ته چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د لیبیا د ملي وفاق حکومت ځواکونو د پنځمې په ورځ بوویل چې د یوې ناڅاپي حمله په ترڅ کې د غریان خار نیولای دی. د دغه حکومت ویان احمد قانونو وویل
استحوذنا على اكثر من 70 اليه سليمه
مونږ لاویات څخه زیات ماشینونه نیولی او لاویات څخه نور مو لمن زوړی دي. اماراتی زری پوښنه ترڅنګ مو درې بي پيلوټ الوتکه هم نیولی دي.
دا شنبه پر ورځ دغه حکومت چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی ژورنالیستانو ته د امریکا لخوا جوړ شوی د ټانک زد هغه توغندی وخدل چې د لرګیو په کارتونونو کې بند وو او د متحده عربي اماراتو د وسوالو ځواکونو نښانونه یې درلودل. متحده عربي امارات د امریکایي وسلو یو لوی پیرودونکی دی او د هفتر د نړیوالو ملاتړو له جملې څخه ګڼل کیږي. همداراز د ابراهیم توعیل په نامه د حکومت یو سرتیری وویل
مونږ اصلي وسلې موندلې دي. په داس حال کې چې لیبیا تر بندیز لاندې ده دغه وسلې له ځینو هیوادونو څخه واردې شوې دي. دغه هیوادونه د خپل دفاع لپاره دغه وسلې لري خو د دفاع پر ځای په دغه جګړه او د لیبیایانو په وینو تویدلو کې ښکیل کیږي. زیاتره یې رهبري کوونکي امریکایي وسلې دي چې تاسو لیدلی شئ.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د دغه ادعاګانو په اړه پلټنې کوي. د دغه وزارت یو چارواکي چې د نوم له څرګندولو څخه ډډه وکړه وویل موږ د امریکا له دفاعي شیانو څخه لا ناوړه استفادې تورونو ته جدي پاملرنه کوو. هغه وویل موږ د دغو رپورټونو په اړه خبر یو او په اړه یې اضافي پلټنې کوو. بل لوري ته د لیبیا ملي پوځ ویان برید جنرال احمد المسمیری نن وویل چې هفتر د دغې ماتې په ځواب کې خپل پوځ ته امر کړی دی چې د ترکیې په بیړیو او شرکتونو حملې وکړي، پال وطنوی بندیز ولګوي او په هغه هیواد کې ترکی وګړي ونیسي. المسمیری چې د لیبیا په ختیځ خار بنغازی کې خبرې کولې وویل چې لا ترابلس سره نږدې د ترکیې د اوتوماتو الوتکو په ملاتړ د ملي وفاق حکومت یو حمله په شاته مولې.
د نن ورځې حمله د نامعلومو یعنی ترکیه الوتکو له ملاتړ څخه برخمنه وه چې د میتیګا له هوایي ډګر څخه الوتې وې. خو شکر دی چې زموږ ځواکونو په خپل همت، تجربې او د جګړې په مهارت وکولای شول چې دغه حمله په شا کړي.
دا لیبیا ملی پوځ چې د هیواد ختیز او زیاتره سویلي برخې تر کنټرول لاندې لري، د اپریل په لومړیو کې یې د یو یرغل په ترڅ کې د غریان ښار نیولی و. سره له دې چې د 2011 راهیسې په لیبیا دا وسلو بندیز لګیدلی دی، خو دواړه خواوې پر یو بل تور لګوي چې له بهرنیو اجیرانو استفاده کوي او له بهرنیو هیوادونو څخه ملاتړ ترلاسه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
سوډانی اتباع د درستې نړۍ په یو شمیر خارونو کې د هفته په اخر کې راټول شوی چې په خپل پلرنی هیواد کې د احتجاج کوونکو سره پیوستون وخایي. دغه احتجاج کوونکي د ملک د نظامی شورا نه غواړي چې قدرت ملکی حکومت ته وسپاري. پام وکړئ، د خبریال جاسن پاتینکر د امریکا د شیکاګو په ښار کې د احتجاج کوونکو سره د خبرو په اساس باندې د رپورټ ته زموږ همکار زامن مامونی دته در اوروي.
تقریبا سلو کسانو آسمانی رنګ د اسمالونو سرونه تاو کړی وو او په سوډانی بیرغونو کې ځانونه رغښتو. د امریکا د شیکاګو په ښار کې راټول شوی وو او انقلابي شعارونه ورکول او په خپل پلارنی هیواد سوډان کې د ملکی حکومت غوښتنه کوله. په شیکاګو کې احتجاج د یو لړ هغو احتجاجونو یوه برخه وه چې په درسته نړۍ کې د سوډان د انقلاب سره د پیوستون ښودلو لپاره شوی وو. دغه احتجاجونه تیر دسمبر په میاشت کې پیل شوي او غوښتل یې چې نظامی حکومت دې قدرت ملکی حکومت ته پرېږدي. سوډانی احتجاج کوونکي د شنبې په ورځ په درس هیواد کې راووتل چې مخالف مشران د میلیونو مارش بولي. دا له هغه وخت نه را په دې خوا چې شپږ میاشتې پخوا پیل شوی دی یو لسترو مارشونه نه دی. سودان الاصل امریکایی محصل امین السعید در شیکاگو د احتجاج په تنظیمولو کې امرسته کړې ده. امین السعید وای:
We're standing with our brothers and sisters in Sudan right now who are gathering for a million man march.
موږ وسه په سودان کې د خپل ورونو او خواندو په څنګ کې ولاړ یو چې ملونی مارش کې راټول شوی دی چې یو ځل بیا د ظالم او بیرحمه نظامی رژیم په خلاف راپورته شوی دی چې دیش کاله په قدرت کې وو. موږ له نړۍ غواړو چې پوه شي په سوډان کې چې څه تیریږي، په هغې باندې سترګې پټې نشي. خلک وژل کیږي او خلک د اساسي بشري حقوق او اساسي ازادیو لپاره له خپل ژوند نه تیریږي. د جون د میاشتې دیرشمه نیټه چې د شنبې د ورځې سره سمون خوړ، په سوډان کې د نظامی کودتا دیرشمه کلیزه وه چې ډیموکراتیک حکومت یې راوپرځاوه او ډکتاتور عمر البشیر د قدرت په ګدۍ کېنو. د بشیر په رژیم باندې د اداري فساد او له بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه لګېدل چې په دې کې هغه عام قتل شامل دی چې د دارفور په سیمه کې شوی و. پاوز د عام احتجاجونو نو وروسته د اپریل په میاشت کې عمر البشیر له قدرت نه ایستکه، مګر جنرالانو ملکی حکومت ته د قدرت لسپارل نه انکار وکړه. د سوډانی ډاکټرانو په قول د رژیم عسکرو د جون په میاشت کې څه باندې هغه سل تنه احتجاج کوونکي ووژل چې د ملکی حکومت غوښتنه یې کوله. په شیکاګو کې سوډان الاصل امریکایي تابع سای مغوب ویلې دا هیله لري بین المللي احتجاجونه به په نړیوالې ټولنې فشار راوړي چې د سوډانی احتجاج کوونکو سره مرسته وکړي چې په خپلو غوښتنو کې کامیاب شي. مغوب وای:
We're seeing exactly what happened in Darfur is happening now in Khartoum and for the entire country.
موږ وسه کټ مټ هغه څه په خرطوم او درس هیواد کې وینو چې په دارفور کې واقع کېدل. خلک وژل کېدل، بې فتح کېدل او عدالت نو، ځکه نو موږ ټول کوشش کوو چې توجه ورته راجلب کړو او موږ هیله لرو چې بین المللي ټولنه او ډېر خلک به زموږ ملاتړ وکړي. که دا ملګري ملتونه دي، امریکا ده، اروپایي اتحادیه او واقعا هر توجه چې راجلب کړو، ځکه نو په هغې سره د سوډان د خلکو سره امرسته کوو. دا هغه څه دي چې د هغو لپاره یې هیله لرو. د انقلاب لپاره د بین المللي ملاتړ انتظام د آنلاین او په شیکاګو کې هغه سودانیان کوي چې آسماني رنګه خولۍ په سر دی د سودان د احتجاج کوونکو سره خپل پیوستون څرګندوي. ځینې غیر سودانیان د شیکاګو د مظاهرې سره یو ځای شول. هغه ډړې په لاس کې وي چې شعارونه پرې لیکل شوي وو، شعارونه یې ورکول او په یو لوی پوسټر باندې لاس لیکونه چې د انقلاب لپاره خپل ملاتړ وخی. د سارا بویر په نامه یوې ښوونکي له امریکایان نه وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې اقدام وکړي. بویر وای
people are being shot down and it's horrible and you one person one email
خلک کوشتل کیږي او دا یو ډیر دراون کې کار دی. یو کس یو ایمیل او یو ټلیفون هر څه کولای شي. خپل سناتورانو ته ټلیفون وکړي او ایمیلونه ورته ولېږي. نگا الحسن چې له خرطوم نه راغلی یو ډاکټر ده او تیر اتلس کال په امریکا کې ژوند کوي، وویل په سودان کې احتجاج کوونکي په دې پوښي چې هغه سودانیان ملاتړ کوي چې له هیواد نه بهر اوسېږي. الحسن وای
I want just to send a message to people in Sudan just you know keep the faith
عقیده مو وساتي او قوي وسیږي. موږ د غلطه یو او موږ ستاسو لپاره مبارزه کوو. موږ غوښتنه وکړي مګر موږ بهار یو تاسو لپاره مبارزه کوو. په درسته نړۍ کې د ملاتړ په ذاتي دو سره د سودان انقلاب لا پایتا نه دی رسیدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د المان د جګورنې د یوې بیړۍ د هغه کپتانې په ملاتړ په زرګونو خلک په مظاهرو لاس پورې کړی چې د ایتالیې ساحلي اوبو ته یې د داخلېدو په باب د هغه ملک د مقاماتو د امن نه سرغړونه کړې ده.
دغه کپټان کارولا رکټی د یکشنبې د ورځې نه را پدې خو په کور کې نظر بند شوی، ځکه چې دا غي د ژغورنې بیړۍ چې هغه ماجر پکې سپاره وو چې د مدیترانې په وو کې بند پاتې شو وو او هغه ورته نجات ورکړی وو د ایټالیا ساحل ته ورسول. دغه مهاجر د لیبیا نه را روان شوی وو او د دې هڅه کوله چې د مدیترانې له لارې ځان اروپا ته ورسوي. دغه مهاجر د جون د میاشتې 12 نیټې راهیسې په بهر کې بند پاتې وو، ځکه چې ډېرو اروپایي ملکونو د هغوی د منلو نه انکار وکړ. د چهارشنبې په ورځ دغه کپتان کارولا رکټی د ایټالیې د ساحلي مقاماتو د اخترونو پروا ونه کړه او ځان یې د ایټالیې لامپیدو ساحل ته ورسوه. د بهر د سارنې د ادارې یوه نطاقه جورجیا وایي کارولا بله لار نه درلوده، ځکه چې د ډېرو هغو ملکونو مقاماتو چې دوی ورسره تماسټینګ کړی وو د دغو مهاجرو د منلو دپاره د هغې غوښتنې رد کړې. هغې 12 ورځې دغو هڅو ته دوام ورکړ، مګر یوه ملک هم د هغې سره کوم ملاتړ څرګند نه کړ. نو هغې ته بله لار پاتې نه شوه بغیر له دې نه چې د ایټالیې ساحل ته ځان ورسوي. او یادا چې هغه دغه مهاجر بیرته لیبیا ته رسول وی، حال دا چې دغه مهاجر لیبیا نه را روان شي وو. د المان د وی رادیو دوو شخصیتونو دغه کپتان سره د مرستې خواس وکړ. یوازې په سلیرو ساعتونو کې 20,000 کسانو د هغې سره 215,000 ډالر مرسته وکړه. د 2013 کال پورې د ایټالیا سواحل د مهاجرو په مخلاصو، مګر په دغه کال کې په ایټالیا کې د ښي اړخ د حکومت جوړېدنې وروسته د ایټالیا ساحل د مهاجرو په مخ وتړل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. ایران پرون د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ټیټي درجې د غنی یورانیم له هغه حد نه غوښته چې د 2015 کال په بین المللي موافقه کې منلې وو او اتمي وسلې به نه جوړوي. د امریکا غږ خبریال په دې باره کې رپورټ را لېږلې، ضامن مومند دې ته در اوروي.
د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نیمه رسمي خبریا ژانس اسنا ته وویل ایران د 300 کیلوګرام له حد نه اوخته دی چې د غنی یورانیمو ذخیره تر 3.8% پورې کموي. فکر کیږي دغه اعلان د لومړي ځل لپاره کیږي چې ایران د موافقې یو له شرطونو نه ماتوي چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره شوی و چې د امریکا او اروپایي اتحادی په شمول د دغه موافقې په بدل کې د تهران په خلاف اقتصادي بندیزونه لري کړي وو. د ملګرو ملتونو د اتومي څارنې اداره منظم رپورټونه خپروي چې وایي تهران موافق و. په ویانا کې د بین المللي اتومي انرژۍ ادارې نتاقن وویلې د ایران له دانه خبرو او په سیمه کې مفتشان د ایران د ذخیرې اټکل او سنجش کوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیر کال له دغې موافقې نه ووته چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما یې طرفدار و او ټرمپ په دې عقیده دی چې دغه موافقه به د اتومي وسلو له جوړولو نه د ایران مخه ونه نیسي. ټرمپ د دې په ځای نوي اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصاد ډیر کمزوری کړ او اساسي هدف یې دا دی چې د ایران د تیلو بین المللي صادرات کمزوري کړي او ایران مجبور کړي چې نوو خبرو ته کښېني. ایران په دې وروستیو وختو کې وویل دا به له خپلو هغو وعدو نه پر شا شي چې د 2015 کال د موافقې له مخې کړې وې. نیمه رسمي د فارس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د ایران اتومي انرژي سازمان به د هیواد د یورانیمو د ذخیرې د پراخولو په باره کې راپورټ خپور کړي، مګر په دې باره کې نور تفصیل ورنه کړ. ایران د 2015 کال د موافقې نه سرغړونه په داسې وخت کې وکړه چې منځني ختیځ کې تاوتریخوالی په تهران باندې متمرکز شوی دی چې پوځ یې دوه هفتې پخوا د امریکا بې پیلوټه ډرون الوتکه راغورځولې وه. واشنگتن ادعا کوي چې دغه الوتکه په بین المللي هوایي قلمرو کې وه. په داسې حال کې چې ایران وایي دغه الوتکه هوایي قلمرو ته داخله شوې وه، امریکا او اسرائیل د هغو حملو ملابتی په تهران باندې اچوي چې د فارس په خلیج کې د تیلو په ټینکرونو د سعودي عربستان او بغداد د تیلو په ساحو باندې کړې وي. د امریکا د ملي امنیت ځینو مشاورانو له ټرمپ نه غوښتل چې د ډرون په الوتکه باندې د حملې نه وروسته د ایران په نظامي هدفونو باندې حمله وکړي، مګر ده وروسته له هغې چې معلومات ورته وشولو په دغه حمله کې به تقریبا 150 تن ایرانیان ووژل شي په وروستۍ لحظه کې له خپل امر نه په شا شو چې د وویلې فکر نه کوي چې د بې پیلوټه الوتکې د راغورځولو په ځواب کې دا به یو مناسب
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1260 نوي FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د کندوز خلک وایي چې په جګړو په خاطر عام ولس قرباني کیږي، خو اوس عام خلک پوه شوي او نور د دوی د ګټو لپاره نه قربانیانې ورکوي. ګل رحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ را لګلی.
د کندوز قومي مشران وایي چې په جګړو کې یوازې د سرڅو کسان خپل مالی ګټې په پام کې نیسي او عام خلک د خپلو ګټو لپاره قرباني کوي. دوی وایي چې د جګړو مخکخان په ولس کې قومي او ژبني تعصبونه خپروي او خپلې ګټې پکې لټوي. دغه خلک چې په یو غونډه کې راټول شوي وو ویلي چې باید د نظام ملاتړ وشي او یو غښتلی نظام ولري چې د راتلونکي نسل لپاره یې د پرمختګ لار هواره کړې وي. د قندوز د والی مرستیال حشمت الله عرزبیگی وایي هغه خلک چې په جګړو کې ګټه لټوي هغوی ته هم د جګړو اور ورسیږي او زیان ورته وړي، نو مهمه ده چې باید د سولې لپاره هڅه وشي.
همو کسایی که امروز فکر میکنن که ما از نبود سر نفع میبریم باور بکنیم که اونا بالاتر از
هغه خلک چې فکر کوي له جګړې څخه ورته ګټه رسیږي په دې باور وکړي چې له یو عام وګړي څخه هغه ته زیات زیان اوړي، خو د زیان اوښتو ډولونه فرق کوي. هغه وویل چې د افغانستان خلک د جګړې طرفدار نه دي، خو جګړه پر دوی تپل شوې ده او خلاصون یې ترې ګران دی. د قندوز یو قومي مشر عبدالحی وایي چې د جګړو په سر کې ښکېلو کسانو په عام ولس کې بې اتفاقي خپره کړې.
درنو اوریدونکو، دا زمونږ خبرونه، موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږ خبرونه به اوریدلې وي. که تاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دری برخې خبرونه شروع کیږي، اوریدل مه هیروئ.